مشال رادیو دا نه مهال په پېښور کې د غرمې 12:00 په کابل کې 12:00 بجې دی. د مشال رادیو په دې خبري ساعت کې مزبوري ول کاکړ هر کلی کوم په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د ریپورتونو ترڅنګ شنن یو تبصری هم در خبرو خو لومړی د دې ساعت خبرونه چې پامیر ساحل وړاندې کوي.
د خیبر پختونخوا 15 ګوندونو پریکړه کړې چې خځې به په انتخاباتو کې ګډون ته هڅوي. د بلوچستان بشري حقوقو سازمان پر پاکستانی او امنیتي ځواکونو د ولسی وګړو وژنې تور پورې کړی او امریکایي ولسمشر دا خبره رد کړې چې ګواکې د اسلامي دولت ډلې پر ضد جګړه بایلي. بشپړ خبرونه. د خیبر پختونخوا 15 لوی ګوندونو پریکړه کړې چې په انتخاباتو کې به د خځو ګډون ملاتړ کوي. په دې لړ کې 13 ورځ په بردیر کې د یو نه حکومتي ادارې فریدریک ناومن فاونډیشن په مرسته یو غونډه وشوه چې پکې د عوامي نېشنل ګوند، جماعت اسلامي، جمعیت علما اسلام، فی پیپلز ګوند او تحریک انصاف ځایي مشرانو پر توافقنامې لاسلیک وکړ. دوی ژمنه وکړه چې خځې به هڅوي چې د رواني یعنی می میاشت پر 13 په بلدیاتي انتخاباتو کې خپل رای یا ووټونه وکاروي. دا پریکړه پر داسې مهال شوې چې دروانی میاشتې په پیل کې د کوز دیر د صوبایي اسمبلی پر 95 حلقې په زمینی انتخاباتو کې ښځو ته د ووټ ورکولو اجازه نه و ورکړل شوې او دې کار د ځینو سیاسي ګوندونو غبرګونونه پارولي ول. په کوټه کې د بلوچستانو د بشري حقوقو سازمان پر پاکستاني او ځواکونو تور پورې کړی چې په 13 ورځو کې په بیلابیلو سیمو کې لشلو زیات ولسی وګړي وژلي دي. تیر مازیګر ګڼو بلوچستانو د کوټه خبريالانو مرکز مخې ته مظاهره وکړه او له ملګرو ملتونو یې غوښتنه وکړه چې د بلوچستانو د وژنو مخنیوي دي وکړي. د حکومتي نېشنل ګوند یو مشر سېنټر حاصل بزنجو له مشال رادیو سره د خبرو پر مهال دا تورونه سم وبلل چې په بلوچستان کې د بشري حقوقو سرغړونې شوې دي. دوای کتا سیدا وایس چې پر رسمي ډول پوځي عملیات پیل شوی نو داسې نه ده. خو یو خبره ز پسپینه کول غواړم چې لته ورو څو ورځو راهیسی د بشري حقوقو سرغړونه روان دي او هغه کسان چې هیڅ ګناي نه وکړي او پنهخه کیږي د زغملو وړ نه ده. خو د پاکستان ملیشه ځواکونه د تورونه ردوي او وای عملیات یوازې او یوازې د دوی په وینا د ترهګرو پر ضد دي. په کراچۍ کې پولیسو په دوو نښتو کې د شپږو مشکوکا وسلوالو وژنې داوا کړې. د کراچۍ پولیسو ویاند عتیق شیخ نن مشال رادیو ته ویل د اتحاد تاون په بیگانه نښته کې څلور او په منګوپیر کې دوه مشکوک وسلوال وژل شول. د داوا وکړه چې په اتحاد تاون کې وژل شوی د وسلوالو طالبانو د عمر خراساني ډلې غړي ول چې تیر کال په لاهور کې پر واهګه پولې په ځانمرګي برید کې ککړ ول. دا البته د هغوی د پیژندګلوي په اړه څرګنده ویل. د واګې په برید کې له شپېتو زیات کسان وژل شوی ول او پړای د جماعت الاحرار ډلې ویاند احسان الله احسان منلی وه. د کراچۍ پولیسو د تازه داوو په اړه له وسلوالو څه نه دي ویلي. افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي له وسلوالو مخالفینو سره تر سولې مخکې باید له پاکستان سره سوله وشي. بیګا ماښام په کابل کې د افغانستان لپاره د تماس نړیوالې غونډې ته د وینا پر مهال نوموړي وویل پاکستان له افغانستان سره یو نا اعلان شوې دښمني روانه کړې وه چې اعتراف یې هم کړی.
We seek a twin peace.
موږ د یوې غبرګې سولې په لټه کې یو. یو د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوله او بل د افغان حکومت او وسلوالو سیاسي مخالفینو ترمنځ سوله. لمو سره یو نه اعلان شوې دښمنی روانه و چې زموږ پاکستانی همکارانو اعتراف هم پرې کړی.
اشرف غنی زیاته کړه چې هغه وسلوالو ته خراغلاست وای چې سوله کول غواړي خو د سولې مخالف او وسلوالو پر ضد به لزوره کار اخلي. تاسو له مشال رادیو خبرونه اوري. امریکایي ولسمشر باراک اوباما منلی چې د عراق رمادي ښار د اسلامي دولت وسلوالو لاس ته غورځیدل یو تاکتیکی شاتګ دی خو وایي د فکر نه کوي چې د وسلوالو پر ضد جګړه بایلي. لیټ لاټیک ورځپاڼې سره په پرونی مرکه کې اوباما وویل په دې کې هیڅ شک نشته چې دوی باید په سنی میشته سیمو کې یوازې روزنه نه بلکې ژمنې هم زیاتې کړي او دا چې دا به بهتره وي چې سنی قبیلې د وس پرتله زیاتې فعاله کړي. د اوباما دا څرګندونې پر داسې مهال خپرې شوې دي چې د اسلامي دولت وسلوالو 13 اونۍ رمادي ښار ونیو او د چهارشنبې پر ورځ یې د شام لرغوني ښار پالمیرا واک ترلاسه کړ. اروپای ټولنې یو ځل بیا د ختیځې اروپا ملګرو هیوادونو ته باور ورکړی چې د تل په څیر له هغوی سره نږدې اړیکو ته ژمنه ده. بیگا د لاتویا په پلازمینه ریګا کې د دوه ورځنۍ سرمشریزې پرانیستو پر مهال د اروپایي ټولنې مشر ډونلډ توسک وویل دا یې په بشپړه توګه باوري دی چې د ختیځې اروپا له هیوادونو سره ملګرتیا د 28 غړو هیوادونو ګډ لومړیتوب دی. د ویل روانه سرمشریزه د مسکو ضد نه ده. توسک وویل د ختیځ له هیوادونو سره ملګرتیا د روسیې او اروپایي ټولنې ترمنځ د ښکلا سیالۍ په معنا نه ده. د زیاته کړه چې که روسیه لږه نرمه وای، زیات جادو او زړه راښکون یې لرلی، نو ښایي د خپلو ګاونډیو پر ضد به یې خپلې نیمګړتیاوې د ورانوونکي تیریګرۍ او د بدماشۍ له لارو نه جبرانولی. د جرمني وزیر اعظم انګیلا میرکل وویل د روسیې برعکس دوی دا مني چې د ختیځ بیلابیل ملګري هیوادونه پر خپلو لارو لاړ شي او دا چې د هغوی مختلفې لارې قبلوي. د اروپایي ټولنې د ختیځو هیوادونو ملګرتیا په پروګرام کې اوکراین، جورجیا، مولدووا، آذربایجان، ارمنیا او بیلاروس شامل دي. قرغیزستان د روسیې په مشرۍ په اورو آسیایي اقتصادي ټولنه کې شامل شوی. په دې لړ کې ولسمشر الماسبیک اتمبایف تیره ورځ د قانون په لاسلیکولو ټولنې ته د خپل هیواد د داخلېدو منظوري ورکړه. روسیا، قزاقستان، ارمنیا او بیلاروس د دې ټولنې غړي هیوادونه دي. د قانون منظورۍ غونډې ته د وینا پر مهال اتمبایف په ټولنه کې د قرغیزستان شاملېدل د خپل هیواد اقتصاد لپاره یو فرصت یا موقع وبلله. دا ټولنه چې پخوا یوازې ګمرکي اتحادیه وه غواړي چې په سیمه کې د اروپایي ټولنې په څیر واحد بازار جوړ کړي چې له 180 میلیونه څخه د زیاتو خلکو په سیمه کې به د سامانونو او خدماتو آزادانه حرکت ته لار برابر کړي. له دې سره د مشال راډیو اوسمهاله خبرونه پای ته ورسېدل. اوس تاسې له رابی اکرم خانه د کرنسیو یا د اسعارو بیې او د موسم حال اورئ.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 103 روپۍ اخیستل کیږي او په 103.25 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 101.50 روپۍ او په 101.50 روپۍ یو یورو په 104 روپۍ او په 104.25 روپۍ یو ریال په 19.25 روپۍ اخیستل کیږي او په 19.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 28.50 روپۍ او په 28.50 روپۍ او یو افغانۍ په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.80 روپۍ خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ پېښور کې د باران امکان دی او بنو او کوټه کې به موسم اوچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت یو کم سلویخ او کم نه کم 3 بنو کې 1 سلویخ او 3 او په کوټه کې 1.5 او 1 وي.
خبرونه تاسو له مشال ریډیو اوریدو چې پامیر ساحل او ربیع اکرم خان وړاندې کول. د خیبر پښتونخوا 15 سیاسي ګوندونو پریکړه کړې ده چې شزی با په انتخاباتو کې ګډون ته هڅوي. د بلوچستان بشري حقوقو سازمان پر پاکستانوي امنیتي ځواکونو د ولسي وګړو وژنې تور پورې کړی دی.
مختلف علاقو میں آپریشن کی جا رہی ہے، لاشیں بھی کی جا رہی ہے.
افغان ولسمشر وای تر وسلوالو مخکې باید له پاکستان سره سوله وسی. د جمرود اوسیدونکو وای په اف سی آر کې بدلونونه نه عملي کیږي. د یو کس د جرم په تور ټوله قبیله زورول کیږي.
او به ګونګیر کې به ګونې مونسی نو به پراته یو خود پراته
مو خو ډېر تکلیف زره مغي زګه چې مشرانم ګریږي کشرانم کې پراته وی.
په اسلام آباد کې د پښتونو میالي لیکوالي زیتون بانو په ویاړ غونډه سوی. په هان وای د میرمن بانو کلم پښتون کلمو
د زیتون بانو بی قلم چې دی هغه ډېر پښتون قلم دی، ډېر زیرک قلم دی او د انسانیت د خیګړې او د قلم د حرمت قائل دی.
په خبرونه کې تبصری او شننې هم لرو. له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې مو اوریده، د خیبر پښتونخوا 15 لویو ګوندونو پریکړه کړې ده چې په انتخاباتو کې به د ښځو د ګډون ملاتړ کوي. د خبره د یو غیر سرکاري تنظیم لخوا تابع کړې غونډې په دوران سوې. دوی ویلي چې په راتلونکو انتخاباتو کې به ښځې د ګډون لپاره هڅوي. تفصیل له اسلام آباد ریاض مساخیل راکوي.
د زیارت پروز د خیبر پختونخوا په برادر سیمه کې د غیر سرکاري تنظیم فریډریک نومان فاونډیشن لخوا مقامی هوټل کې د یوې دستوري تابع شوې و چې پکې د عوامي نېشنل ګوند، جماعت اسلامي، پیپلز ګوند، جمعیت علما اسلام او تحریک انصاف ځایي مشرانو ګډون لرلو. دغه دوران په جمهوریت او جمهوري عمل کې د زنانو په کردار خبرې وشوې. د غونډې دوران ټول سیاسي جماعتونه د دې خبرې سره متفق وو چې باید زنانه هم په سیاسي او جمهوري عمل کې فعال کردار ولري. د دوی وینا وه چې ټول ګوند دونه با لخپل خوا کوشش کوي چې راتلونکي بلدیاتی انتخاباتو کې زنانه د ته وهسوي چې دوی د ووټ حق استعمال کړي. دا په داسې حال کې دا چې سورز وړاندې د کوز دیر په زمینی وټونو کې یوې زنانه هم ووټ نه دی اچولی او دغه لړکې الیکشن کمیشن پلټنې شروع کړي دي. د دې ترڅنګ د روانې میاشتې په 13مه نیټه ټوله خیبر پښتونخوا کې بلدیاتی وټونه کیږي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په کوټه کې د بلوچستان د بشري حقوقو سازمان پر پاکستاني ځواکونو تور پورې کړی چې په تیرو درو ورځو کې په بیلابیلو سیمو کې له شلو زیات ولسی وګړي وژل دي. تیر مازګر ګڼو بلوچستانو ښځو او سړیو د کوټي خبريالان مرکز مخې ته مظاهره وکړه، خو د اف سي ځواکونو دا تور ردوي. خدای نور نصر پر رپورت لري.
بلوچ هیومن رائټس ارګنایزیشن تور پورې کوي چې په تیرو دریو ورځو کې د بلوچستان په بیل بیل سیمو کې د پاکستاني ځواکونو په هوایي بریدونو کې شل بې ګناه وګړي وژل شوي او یو شمیر نور یې ژوبل شوي دي. د یاد سازمان په خبره د ځواکونو لخوا د مستونګ په سپلنجي او دشت کابو سیمو کې، د قلات په نیمرغ او جوهان سیمو کې، او هم داسې د پنجګورو، ډیرابوکټي، اواران او ګوادر په بیل بیل سیمو کې له تیرو څو ورځو راهیسې عملیات روان دي. د دې احتجاج یوې پیغلې ګډونوالې له مشال راډیو سره د دې عملیاتو په هکله داسې خبرې وکړې.
مختلف علاقو میں اپریشن کی جا رہی ہے، لاشیں بینک کی جا رہی ہے اور
په مختلفو سیمو کې عملیات کیږي، لګیا دي او مړي غورځول کیږي او بلوچستان تشتول کیږي، په شذو باندې هم ظلم کیږي او ترېتم کیږي. موږ له بین الملل څخه خواست کوو چې هغه دی په بلوچستان کې د انساني حقوقو د سرغړونې نوټس واخلي. که څه هم یو شمیر بلوچ ملت پال له مودې راهیسې د پاکستان پر استخباراتو او ملیشا ځواکونو ورته تورنه پورې کوي، خو پاکستاني یو ځواکونو یې تل دا تورنه ناسم بدلی او زیاتوي دوی په مخصوصو سیمو کې یوازې او یوازې د ترهګرو پر ضد عملیات کوي او همدا ترهګر وژني. بلې خواته بلوچ ملت پال او د حکومتي نیشنل ګوند مرکزي صدر سینیچر حاصل بزنجو بیا وایي په دې وروستیو کې د ځواکونو لخوا ځای ځای له انساني حقونو سرغړونه شوې چې دوی ته په هیڅ قیمت څخه سرغړونه کیږي او داسې خلک چې په دې ګناه کې ګکړ نه دي هغوی هدف کیږي، نو دا مشکل هم زغملای نه سو. د بلوچستان په بلوچ میشتو سیمو کې وخت نا وخت د پاکستان ملیشا ځواکونه داسې راپورونه ورکړي چې له بلوچو بیلتون غشتونکو وسلوالو ډلو سره یې په نښته کې یا هم د لټون په عملیاتو کې وسلوال وژلي دي. یو شمیر بلوچ ملت پال بیا وایي ځواکونه د وسلوالو پر ځای بې ګناه وګړي وژني، خو د دواړو غاړو لخوا د دې نو سپیناوی په آزاد توګه کول ډیر کم کیږي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د پاکستان په کراچی شهر کې د پولیسو سره په مبینه وسلوالو نښتو کې پولیس چارواکو د څلورو مشکوکو وسلوالو د وژنې ادعا کړې ده. پولیس چارواکي وایي چې په وژل شوو کسانو کې څلور کسان تیر کال د نومبر په میاشت کې د پاکستان او هندوستان د پولې واګا بارډر سره نږدې د ترسره شوي ځانمرګي حملې چل جوړونکي وو. ظفر کرمی په دې اړه رپورټ لري.
پولیس چارواکی وای د زیارت او جمعه په منځنۍ شپې د کراچۍ په منګوپیر او اتحاد راون کې په دوا بیلابیلو مبینه وسلوالون خطو کې شپږ مشکوک وسلوال وجلی دي. د کراچۍ د پولیسو وایان عتیق شیخ نن سحر له مشال رادیو سره په خبرو کې ویلي د ترهګرۍ سره د مبارزې ځواک سی ټی ډی سره لومړنۍ مقابله د منګوپیر په میر محمد ګوټ کې رامنځته شوې چې دوه وسلوال پکې پنخه شوې دي. دویمه مبینه وسلواله مقابله د اتحاد راون په سیمه کې مخې ته راغلي چې څلور وسلوال پکې وجل شوې دي. دا کاروایی د سیټیډی لخوا شوې چې د وسلوالو او پولیسو ترمنځ پنخته کې پکې تلور وسلوال وجل شوې دي. د نوموړي په وینا د وسلوالو لخوا په ډزو درې پولیس سرتیري جوبل شوي هم دي. د سیټیډی پولیس وایي وجل شوي څلور واړه مشکوک وسلوال د طالبانو د عمر خالد خراساني د ډلې غړي دي او دوی تیر کال د نومبر په میاشت کې د پاکستان او هندوستان په پوله واګا بارډر د ترسره شوې ځانمرګي حملې منصوبه بندي هم کړې وه. د سیټیډی پولیس افسر علي رضا په دې اړه نن سهار مشال رډیو ته وویل دی وایي دا د پټو اطلاعاتو په اساس چاپه وهل شوې وه. په دې کې څلور وسلوال وجل شوي دي. دا څلور واړه په واګا بارډر د ترسره شوې حملې منصوبه جوړونکي دي. وسلوالو طالبانو تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. یاد دی وي تیر کال د نومبر په میاشت کې د واګا بارډر سره نږدې په ترسره شوې ځانمرګي حمله کې تر شپېته زیات کسان وژل شوي وو. په دې وروستیو کې په کراچۍ کې د پولیسو سره په مبینه وسلوالو نښتو کې زیاتوالی راغلی دی. تېره ورځ هم په یوه ور تنخته کې امنیتي ادارو د پنځه وسلوالو د وژنې ادعا کړې وه. بلې خوا ته تېره شپه د کراچۍ په ملیر کې په یو هوټل د نامعلومو وسلوالو په ډزو درې کسان وجل شوي دي. د اهل سنت والجماعت ګوند چارواکي وایي وجل شوي درې واړه کسان د دوی د ګوند غړي دي چې پکې د دوی د ګوند سیمه ییز رهنما عبدالوهاب او د دو دوه زامن شامل دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي له وسلوالو مخالفینو سره تر سولې مخکې باید له پاکستان سره سوله وسي. تیر ماښام په کابل کې د افغانستان لپاره د تماس نړیوالې غونډې ته د وینا پر مهال نوموړي ویل پاکستان له افغانستان سره یو نا اعلان شوی دښمنی روانه کړې وه چې د دې اعتراف یې هم کړی و. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
ولسمشر اشرف غنی په افغانستان کې د سولې د هڅو په اړه د خبرو پر مهال لومړی د افغانستان او پاکستان ترمنځ او په دوهم ګام کې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې پر اړتیا ټینګار وکړ. ولسمشر غنی د افغانستان لپاره د تماس د نړیوالې ډلې غونډې ته په وینا کې د افغانستان جګړه یو ځل بیا تحمیلي وبلله او په دې ترڅ کې د پاکستانی چارواکو د هغو ویناو یادونه وکړه چې له وسلوالو طالبانو سره پر مرستو یې اعتراف کړی.
We seek a twin peace between Pakistan and Afghanistan.
موږ د یوې غبرګې سولې په لټه کې یو. یوه د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوله او بله د افغان حکومت او وسلوالو سیاسي مخالفینو ترمنځ سوله. له موږ سره یوه نه اعلان شوې دښمنی روانه وه چې زموږ پاکستانی همکارانو اعتراف هم پرې کړی. دا د دوو دولتونو ترمنځ مقدماتي سوله ده، خو د دې کار لپاره باید پر تیرو میراثونو برلاسي شو.
The legacies of the past.
کاغلی غنی زیاته کړه دای د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف لدی وینا چې د پاکستان له خاورې به هیڅ چاته د افغانستان پر ضد د کار اخیستو اجازه نه ورکوي ډیر خوشاله شوی، خو د ټینګار وکړ چې پاکستان باید خپل دا ژمنه په عمل کې ثابت کړي. د ولسی جرګې د نړیوالو چارو د کمیسیون غړی نادر خان کټوازی هم باور لري چې سوله باید له پاکستان سره وشي، ځکه دا هیواد د افغانستان د جګړې اصلي مقابل لوری دی.
تقاضا لري چې اول له چا سره چې هغه طالبان یې نیولې دي پوهېږي او طالبان روځي باید چې له هغه سره دروغه وکړو تر څو پورې زمینه دې ته برابره چې موږ له طالبانو سره دروغه وکړو. ولسمشر دغه خبره زه منطقي بولم، ځکه چې تېر حکومت کې هم دغه د سولې شورا وه او رئیس جمهور تقریبا فلسفه پاکستان ته وکولو، مګر هلته ډېر وخت موږ په فرعي مسایلو باندې تېر شو. مثال په ډول باندې څو سفرونه رئیس جمهور مې د ملاد رادر خلاصول وکړو چې هغه یې ستراتیژي نه درلوده.
کټوازی وایي د پاکستان په وړاندې د اوسني حکومت دریز د پخواني حکومت په پرتله ډېر قاطع دی.
جمهور دې قاطع پاکستان ته ویلي دي چې تاسو د افغانستان په خپل باندې پالیسي کې عملي بدلون راوستای شي که نه شي راوستای، او که راوستای شي تر نو میاشتو پورې پاکستان حکومت ته وخت چې د افغانستان په خپل باندې پالیسي خپل بدله کړي. او په دې باندې پوهېږو موږ چې افغانستان وسلوال مخالف څه دي، هغه ټول د پاکستان لخوا حمایه کېږي. دې پاکستان هم انکار نه کوي او انکار دې نه کولای شي.
ولسمشر اشرف غني په خپله وینا کې زیاته کړه هغو وسلوالو ته چې سوله کوي ښه راغلاست وایي، خو د سولې له مخالفو طالبانو سره به د زور په ژبه خبرې وشي.
تاسو مشال ریډي اورئ. په افغانستان کې یو شمیر حکومتي چارواکي وایي لا تر اوسه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د استخباراتي معلوماتو شریکولو تفاهم لیک نه دی لاسلیک شوی، بلکې یوازې مسوده ورسته سویده. یوې امنیتي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل دا خبره ځینو کسانو په ناسمه توګه خپره کړې ده. په دې اړه تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
په داسې حال کې چې د پاکستان د استخباراتي ادارې یا آی ایس آی سره د استخباراتي معلوماتو د شریکولو د تفاهم لیک د لاسلیک کېدو د خبرو تر خپرېدو وروسته د سیاسي کړیو او شخصیتونو ترمنځ اختلافونه رامنځته شوي. یوه حکومتي سرچینه وایي چې دغه تفاهم لیک لاسلیک شوی نه دی، بلکې مساوده یې وروستۍ شوې ده. دغه سرچینه چې نه غواړي نومې واخیستل شي، وایي یو شمېر کسانو له وخته مخکې دغه خبر په ناسم ډول خپور کړی، خو دا په ډاګه شوې نه ده چې دغه کسان څوک دي او د کوم هدف په نیت دغه خبر داشان خپور کړی دی. تر دې مخکې اجرایه ریاست چې جمهوري ریاست ته یو نږدې ارګان دی، هم ویلي چې باید پر دغه تفاهم لیک له سره غور وشي. د ولسي جرګې د کورني امنیت د کمیسیون رئیس میرداد نجرابی هم ویل چې د اوسنیو اختلافاتو په نظر کې نیولو سره دې ته اړتیا ده چې د دغه تفاهم لیک ځینې مواد له سره وکتل شي او یا هم لغوه شي.
موږ هیله مند یو، څنګه چې ویل کېږي د افغانستان زیات شمېر دولتي سرچینې هم په دې باور دي چې دغه تفاهم نامه دې لغوه شي. که لغوه هم نشي، زما په باور هغه مواد چې د افغانستان د ملي ګټو سره مطابقت نه لري، یا دې بیا وکتل شي یا دا چې لغوه دې اعلان شي.
خغلی نجدابی هم در از ویل دغه تفاهم لیک د وضاحت لپاره در اطلون که اونه دی یک شنبه پور است، اړوند حکومتی چارواکی د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسیون ته رابلل شوی چې تر هغې وروسته به په عمومي غونډه کې په دې اړه وروستۍ پریکړه وشي. ویل کېږي چې له پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو د شریکولو د تفاهم لیک له مخې به په پوځي، سیاسي او اقتصادي برخو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ معلومات شریک شي، سره له دې چې په افغانستان کې دننه د دغه تفاهم نامې له لاسلیک کېدو سره مخالفتونه وشول. خو د روانې اونۍ په پیل کې د پاکستان د پوځوایان ترې هرکلی وکړ. په عین حال کې یو شمېر افغان کارپوهان په دې باور دي چې پاکستان تل افغانستان غولولی او د دا راز تفاهم لیک د لاسلیکولو په پلمه غواړي د دغه هېواد پټو استخباراتي معلوماتو ته لاسرسی پیدا کړي.
زه فکر کوم له دغې تفاهم لیک سره به لا خلاص لاس ولري. دغه تفاهم په 5 مادو کې لاسلیک شوی چې یوه یې د تورستانو مخنیوی او د تورستانو په اړه له یو بل سره د موضوعاتو شریکول دي. زه فکر کوم په هغه اطلاعاتي برخه کې چې افغانستان معلومات لري، اوس د دې تفاهم لیک په اساس پاکستان هغه پټو اطلاعاتو ته چې افغانستان یې د هیواد د امنیت لپاره لري لاسرسی پیدا کړي او ترې وسوې استفاده وکړي، نو ځکه دا د افغانستان په ګټه نه دي.
پخوانی ولسمشر حامد کرزی او جهادی مشر عبدالرب رسول سیاف هم انتقاد کړی چې د پاکستان له استخباراتو آی ایس آی سره د دغه تفاهم لیک په اړه د افغانستان له خلکو سره سلا مشوره نه ده شوې. ښاغلی سیاف دغه اقدام یو ناسم کار ګڼلی، ویلي چې دغه تفاهم لیک یوازې د پاکستان په ګټه دی. خو د تېرې دوشنبې په ورځ د افغانستان د جمهوري ریاست ویاند ویلي چې له پاکستان سره دا راز تفاهم لیکونه په 2006 او 2009 میلادي کلونو کې هم لاسلیک شوي دي. جمهوري ریاست ټینګار کړی چې له آی ایس آی سره د افغانستان د ملي امنیت د ریاست د نوي تفاهم لیک په مساوده کې د اندېښنې وړ څه نشته.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز 625.
د پاکستان د پنجاب حکومت د شذو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر ضد قانون منظور کړی دی. تر دې مخکې ورته قانون په سند کې هم منظور شوی و. پوښتنه دا ده چې آیا د خیبر پښتونخوا حکومت یا صوبایي اسمبلی په دې لړ کې څه کار کوي او کنه؟ همدارس په پښتونخوا کې د شذو د حقونو وضعیت څنګه دی؟ ملیحه امیرزاده په دې اړه رپورټ لري.
د روان کال د مې پر 6 نیټه د پنجاب اسمبلی د ښځو په وړاندې د تشدد خلاف د بل منظوري ورکړه چې تر مخه به د زور زیاتی ښکار زنانو لپاره خصوصي سنټری جوړیږي او لپاره به د استوګنې ترڅنګ نور سهولتونه ورکول کیږي. دا چې په خیبر پښتونخوا کې زنانه څومره د تشدد ښکار کیږي او د مخنیوي لپاره څه قوانین جوړ دي، که څنګه د ښځو د خیر ښېګڼې لپاره کارکوونکي غیر سرکاري ادارې عورت فاونډیشن یوه چارواکي سایمه غزن وایي چې په داسې حال کې چې په خیبر پښتونخوا کې د تشدد ډېر کیسونه نه رپورټ کیږي، په صوبه کې د روان کال په سر کې تر سلو زیاتې زنانه د تشدد ښکار شوې دي.
په پښتونخوا کې هم د تشدد واقعات ډېر زیات دي، خو ځینې رپورټ شي او ځینې شي هغه رپورټ نه شي. کورنۍ تشدد یا چې کوم ته موږ ډومیسټک وایلنس وایو، دا اکثر رپورټ هم نه اخلي. وی دا تاسو ان کورنۍ مسله ده کور کې حل کړي، او چې کوم رپورټ شي نو هغه تیرو درې میاشتو کې چې تقریباً یو سل او 19 کیسز رپورټ شوي دي، کم کې چې 66 کیسز چدینو هغه صرف هغه چدینو د مرډر دی کم کې چې شپږ آنر کلینګ شوي دي او دې کیس تقریبا 124 زنانه چدینو هغه افیکټ شوي دي او دا ټول کیسز چدینو هغه ټول په پېښور کې او د پېښور خوشه چې کوم نږدې ډیسټریکټ چې کوم کې 400 مردان سوابه سوات دا ټول راځي
د زنانو د تحفظ لپاره د قوانینو په حق له د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غړي نګت اورګزی چې د پاکستان پیپلز ګوند سره تعلق لري وایي چې دا وخت په صوبه کې داسې قسمه قوانین وړاندې شوي دي چې د منځوري په برخه کې دوی هلې ځلې کوي
دا بل الریډي دا ټیبل شوی دی او لیکن دې کې چې ملایانو چې دینو داسې لګون تک چینجز غوښته نو هغه د پاره هغه ټایم غشته دي خو دې باندې فیمیل ایم پی ایز هم کار کوي لګیا دي او موږ دا کنوینسینګ کوو لګیا یو د مذهبي یعنی هغه ته ګوندونو تاسو به هغه زراشي او هغه مون سره کینی او په دې بل 25 کسان چې دي د جی آئی او د جی یو آئی فی دي نو موږ هغه سره هغه کنوینس کوو لګیا یو چې
سایمه غزن د حکومت لخوا د ښځو لپاره د قانون سازۍ په حق لوای چې په دې لړکی کار روان دي خو پر ځینو خبرو د اسمبلی د غړو اتفاق نه لرلو له امله په قانون سازۍ کې وخت زیات لګي
که ډومېسټک وایلنس بل دی او که زموږ چایلډ ارلی اینڈ فورسډ مریجز ریسټرینټ بل دی دې دواړو کې دا مسله روانه ده چې دا لکه اوس نو ډپارټمنټ چې دی نو واپس کړی دی سکیورټیز سره دوی دا ریکمینډ کړی ده چې دا د اسلامک آئیډیالوجي کونسل ته لاړ شي څنګه چې په پنجاب کې په سیم کې آلریډي دا ایکټ اوس جوړ شوی دی کې پی کې به کار کې لګیا دی خو چونکې دی کې د سب پارټي د طرف نه اپوزیشن هم ډېر زیات سخت شوی او دا شانتې نور هم روان دي نو کې شي
خونګت اور اگزی وای چې یوازې قانون سازی د خزو د مسلو حل نه دی بلکې پکار د چې قانون په سمه توګه عملی هم شي
دلته زمونږه مصیبت دا ده چې مونږ په امپلیمنټیشن کې ناکام یو بلونه خو مونږ هر ورځ جوړو هر ورځ پاس کیږي لیکن دا غي امپلیمنټیشن چې څو پورې نه شي کنه نو هغه پورې چې دینو دا قوانین هیڅ فائدہ نه لري امپلیمنټیشن ذمہواری د هغه سړی او د هغه خزه جوړیږي یعنی چې کم پر دا قوانین جوړ شوی دي لکه ډومېسټک وایلنس چې دینو دا یو جرم او چې بیان د سړی وحال خورما او نو دا زما بیا ذمہ داری ده چې هغه امپلیمنټیشن نه کیږي د دې کې زما قصور دی
دا په داسې حال کې د انټرنیشنل کرایسس ګروپ په خپل روسي ریپورت کې ویلي دي چې په خیبر پښتونخوا او فاټا کې د خزو امنیت ته ګواښ ورپېختي چې په کار د حکومت د ټولو غیر منصفانه قوانینو مخه ونیسي او په ملک کې خزو ته تحفظ ورکړي
د خبر ایجنسی د جمرود اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کوي چې د قبایلی سیمو په جنایي قانون اف سی آر کې اسوي بدلونونه دي عملی کړل سي تیر ماښام له مشال رادیو سره د خبر پر مهال د جمرود یو شمېر اوسیدونکو تور پورې کړ چې په قانون کې پر اصلاحاتو سربیره اوسم پولیټیکل انتظامیه د یو کس جرم په تور ټوله قبیله ځوروي تفصیل د فرحات شنواری په ریپورت کې اورو
د خیبر جنسی د جمرود سیمه اوسیدونکو وای چې په اف سی آر کې کوم اصلاحات شوي دي هغه د انتظامی چارواکو په دفترونو کې عملی کړی شي په دې حق له د جمرود تماشا خان کو کې خیل مشال ریډیو توای
ونه تا پوښو نه چې کنده شایو نه نه بو شي جشن پروتو رسولزم پروتو شلورزم پروتو چې مشرانو په سرګې مرګې خبره اترې رپسې گئی نو تا بیر جو مجشت راشي خو بیگونه انګیل کې بیگونه مونسی کا په دګری را ونی بجوړه شیرو ونی کا په یار را ونی را ونی شي کا واغلا درمی پات کا راسل نه درمی امر ونی شي نو بیا پرته یو خود پرته
دی د سیمې او بلتن حاجی امین شیر وای چې په اف سی آر کې شوی اصلاحات عملی شي او یا دغه نظام په مکمل توګه ختم کړی شي
مو دا غوړ چې چور ختم شي د اف سی آر مو خو ډیر تکلیف زره مغي زکه چې مشرانم ګریږي کشرانم کې پروته وي په تکلیف کې بجل کې هم تکلیف کې وي نه روټه ته تنظیمات وي نه اوبو تنظیمات وي بجل کې نه بشتري تنظیمات وي یو بار کې سر سر 55 کسان پراته وي
د خیبر جنسی په جمرود کې په اجتماعي زمواریو کې د بیګونا خلکو د نیولو او په اف سی آر کې د شو بدلونونو د نه عمل کې دوه په حق لمو شکله د جمرود مرستيال پولیټیکل ایجنټ فهد وزیر نو پختل نو دوی وویل
اجتماعي مواری چې دا هغه ډېر غټ رول لري په ټرایبل سوسایټی کې هغه نه ختمې دي شي او هغه ختمول د سړي چې اف سی آر ختمول دي او اجتماعي مواری کې مونږه اوس کوشش کوو چې کنسرن تپا کنسرن بجړ کنسرن د هغه علاقې کمزه کې یا دماکا یا س انسیډنت هغه وا یا س ډکیتی شوی چې مونږه اماغه د بجړ او اماغه د کلی او خاص کر امدا هغه شاخ صرف خلاف کاروي کو او په غټه کې د ټول قوم خلاف کاروای اونکو او امغه خلکو ته او امغه ګنګارو ته سزا ورکو چې کوم پکې انوالو دي او زمونږ په جولونو کې داسې هیڅوک نشته چې په اجتماعي ذمہواری کې مونږ غیر متعلقه شخص نیول شوی.
یاد دی وی چې په کال 2011 کې په اف سی آر کې ځنې بدلونونه وشول او د قانون په هان وای چې دینه پس وس د اف سی آر تر لاندې پولیټیکل چارواکي د اتلسو کالو نه کم ماشومان د شپیتو کالو نه بره مشران او همدارنګ زنانه نشي نیولی او نه یې حوالات ته اچولی شي. او اجتماعي ذمهواری قانون به یوازې د ملزم کورنۍ پورې محدود وي او د یو تن ملزم په سر کې به ټول کام نه زورول کیږي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
تاسو مشال ریډیو ته ورجاست وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12:30 بجې سوی پامیر ساحل را سره په سټوډیو کې دی. راځي چې هغه څخه د خبرونو لنډیز واورو.
د خیبر پښتونخوا 15 لوی غوندونو پریکړه کړې چې په انتخاباتو کې به د خزو ګډون ملاتړ کوي. په دې لړ کې 13 ورځ په بردیر کې د یوې نا حکومتي ادارې فریدریک ناومن فاونډیشن په مرسته یو غونډه وشو چې پکې د عوامي نشل ګوند، جماعت اسلامي، جمعیت علماء اسلام، پیپلز ګوند او تحریک انصاف ځایي مشرانو پر توافقنامې لاسلیک وکړ. په کوټه کې د بلوچستانو د بشري حقوقو سازمان پر پاکستاني او ځواکونو تور پورې کړي چې په تیرو درو ورځو کې په بیلابیلو سیمو کې لشلو زیات ولسی وګړي وژل دي. خو د پاکستان ملیشه ځواکونه دا تور ردوي او وایي عملیات یې یوازې او یوازې د دوی په وینا تر ترهګرو پر ضد دي. په کراچۍ کې پولیسو په دوو نښتو کې د شپږو مشکوکو وسلوالو وژنې دعوه کړې. د کراچۍ پولیسو وایند عتیق شیخ نن مشال رډو ته وویل د اتحاد ټاون په بیګانۍ نښته کې څلور او په منګوپیر کې دوه مشکوک وسلوال ووژل شول. د کراچۍ پولیسو تازه دعوه په اړه وسلوالو لا څه نه دي ویلي. افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي له وسلوالو مخالفینو سره تر سولې مخکې باید له پاکستان سره سوله وشي. دا خبره نوموړي بیګا ماخام په کابل کې د افغانستان لپاره د تماس نړیوال غونډې ته د وینا پر مهال وکړه. امریکایي ولسمشر باراک اوباما منلی چې د عراق رمادي ښار د اسلامي دولت وسلوالو لاس ته غورځېدل یو تاکتیکي شاتک دی، خو وایي دی فکر نه کوي چې د وسلوالو پر ضد جګړه بایلي. اروپای ټولنې یو ځل بیا د ختیځې اروپا ملګرو هیوادونو ته باور ورکړی چې د تل په څیر له هغوی سره نږدې اړیکو ته ژمنه ده. د اروپای ټولنې د ختیځو هیوادونو ملګرتیا په پروګرام کې اوکراین، جورجیا، مولدووا، ازربایجان، ارمنیا او بیلاروس شامل دي او قرغستان د روسیې په مشرۍ د اورو آسیایي اقتصادي ټولنه کې شامل شوی دی. په دې لړ کې ولسمشر عبدالماسبیک اتمبایف 13 ورځ د قانون په لاس لیکولو ټولنې ته د خپل هیواد د داخلېدو منظوري ورکړه. روسیه، قزاقستان، ارمنیا او بیلاروس د دې ټولنې غړي هیوادونه دي.
مشالې ریز هم د خبرونو لړیز واورېد چې پامیر ساحل وړاندې کاوه. اوس بولار سو اسلام آباد او بګوروج د پاکستان کورنۍ او رسپانونو په خپل غړو کې پر کوم موضوعاتو باندې بحث او لیکنې کړې دي. سراج ظهیر دا رسپانې لوستې دي.
نن د پاکستان اکثر مقامی رسپانو خپل اداري د پاکستان ترکمنستان ترمنځ ګیس پایپ لاین تابي باندې لیکلي چې پکې جنگ رسپانه وای د ایران په نسبت دا ډیره خمن صوبه ده، ځکه چې په ایران باندې ل امریکا لخوا بندیزونه لګیدلې دي او هم په دې وجہ هندستان هم له ایران پاکستان ګیس پایپ لاین منسوبې نه پشا شو. د اداري په وینا چې دا منسوبه د اقتصاد په حواله د پاکستان، ترکمنستان، افغانستان او هندستان لپاره ډیره د اهمیت وړ ده، خو په دې باندې عمل درامت په افغانستان کې د جنگ صورتحال او پاکستان کې لترهګری په وجہ ولاړ وو. نو اوس چې پاکستان او ترکمنستان په دې په کارتون دولو سلا شوی دي او په پاکستان او افغانستان کې هم حالات قدرے خشوي، نو په کار دي چې په دې منصوبه زر تر زر کار پیل شي. ادریا اخیری کې لیکي پاکستان حکومت لا ټوله توجه په تاپی ګیس پایپ لاین منصوبه باندې ورکول پکار دي، ځکه چې پاکستان دا وخت د توانې د بحران سره مخ دی. نو یو طرف ته د دې منصوبې نه اولسي ستونزو کې کمی راشي، نو بل پلو بتری د پاکستان اقتصاد اهم خشي. د دې ترڅنګ د پیښور نخ پرېدونکو مشرک رس پانه خپل ادارې کې لیکي چې د افغانستان په خوانی صدر احمد کرزی د صدارت موده ختمېدو باوجود هم د نوموړي پاکستان سره دښمنی ختم نه شوه او اوس هم وخت په وخت د پاکستان افغانستان تعلقاتو خرابولو لپاره بیانونه ورکوي. او د دې تازه مثال د دوه ملکونو ترمنځ د استخباراتو د تبادلې په مفاهمتي یاداښت ورکړې شوی بیانونه دي چې وايي باید اشرف غنی دغه یاداښت لاسلیک نه
کړی.
دریا مخکلی کې چې حامد کرزی په خپل دوه ځله صدارتي موده کې په هره خبره کې د پاکستان مخالفت کړی او وخت په وخت یې په پاکستان تورونه لګولي او دغه رنګ خلک د پولي دواړو غاړو ته موجود دي چې نه غواړي د پاکستان افغانستان تعلقات خشي او کوشش کوي د دواړو ملکونو ترمنځ شکونه پیدا کړي کوم چې برستو بد اعتمادۍ ته ورسي. دریا اخري کې لیکي چې دا ډیره ښه خبره ده چې بل طرف ته د اشرف غنی په رنګ خلک هم موجود دي چې دا فکر لري د امن او اتفاق نه بغیر بل لار نشته او د صدارت چوکۍ ترلاسه کولو سمدستي وروستو یې پاکستان سره د تعلقاتو ښه کولو کوشش شروع کړو. په کار ده چې دواړه ملکونه د نااتفاقۍ پیدا کوونکو په بیانونو توجه ورنه کړي او د امن او ترقۍ دپاره یو بل له کلک لاس ورکړي، نو دا شن به په منطقه کې د ولس ترقي هم وکړي او امن ته به هم وده ترلاسه شي، ځکه چې پاکستان او افغانستان د منطقې دوه اهم ملکونه دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي پر 2011 کال په پاکستان کې د امریکایي ځواکونو تر برید څو میاشتې مخکې د القاعده په خوانی مشر اسامه بن لادن له وټاباد بل ځای ته د تګ اراده لرله. دا خبره په هغو اسنادو کې راغلې چې د اسامه بن لادن له ودانۍ ترلاسه شوي ول او اوس امریکا حکومت خپره کړي. هلته فارن پالیسي مجلې د افغانستان په سیاست کې د میرمنو پر کردار په لیکنه کې وای باید په مهمو پریکړو کې له ښځینه سیاسي مشرانو سره سلا مشوره وسی. د دواړو لیکنو مهمې برخې ګولایاس وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن د وژنې نه څو میاشتې وړاندې په یو خط کې لیکلي وو چې ممکنه ده بل ځای ته یې د تلو وخت را رسېدلی دی. په دغه خط کې اسامه بن لادن په ابټاباد کې د خپلې تنهایی او ناامیدۍ خبرې کړې وې. ورځپاڼه لیکي د امریکا ځانګړي ځواکونو په ابټاباد کې د اسامه بن لادن له کمپاونډ نه یو شمیر اسناد ترلاسه کړي وو چې پکې یو څو اسناد د امریکا استخباراتي ادارې د تیر چهارشنبې په ورځ خپاره کړي دي. خو د ورځپاڼې په خبره د امریکا ځانګړي ځواکونو له دغه کمپاونډ څخه ځینې نور مواد هم ترلاسه کړي چې د اسامه بن لادن د ذهنیت او شخصیت نور اړخونه یې راڅرګند کړي دي. په دې کې د انګریزي ژبې کتابونو لایبرري هم شامل ده. دا کتابونو دغه مجموعه زیاتره د سپتمبر 11 بریدونو په وروستیو حالاتو ده. ورځپاڼه زیاتوي چې د امریکا خبری رسنیو، سیډنیز ادارو او ناقدینو یو شمیر لیکنې هم ترلاسه کړل شوې دي چې پکې د امریکا په خارجه پالیسۍ نیوکې شوې وي. په نورو موادو کې د القاعده شبکې اخراجات شامل دي. د دې ترڅنګ د کمپیوټر لوبي ډیلټا فورس او اکستریم 2 هم ترلاسه کړل شوې دي. خو د امریکا استخباراتي چارواکي وایي چې دا په کمپاونډ کې میشت نورو خلکو استعمالول. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې د خواو شاو لسو کالو دغه موادونه ډېری خبرې را څرګند شوي چې څنګه اوسامه بن لادن په القاعده شبکې خپل کنټرول پر ځای ساتلی وو. بلخوا فارن پالیسی مجلې په افغانستان کې د خزینه سیاسي مشرانو د اندېښنو پر موضوع مقاله خبره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې امریکا او افغانستان په مستقبل کې د خو اړیکو لپاره کار کوي. په دې ترڅ کې باید د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرایي رئیس عبدالله عبدالله، ولسمشر باراک اوباما په دغه هیواد کې د سرتیرو کچې ترڅنګ په نورو کارونو هم توجه ورکړي. مجلې کې باید دغه مشران د افغان میرمنو د تقدیر خبرې هم د خبرو اترو په میز وکړي. په دې اړه تر اوسه پورې په سنجیدګۍ سره کار نه دی شوی. مجله زیاتوي چې باید د خبرو اترو په میز د افغانستان لومړی میرمن روهیلا غنی هم وي. فارن پالیسی مجلې کې چې له طالبانو سره د خبرو اترو لپاره په ځانګړي توګه خزینه مشرانو سره مشاورت وشي. په دغه هیواد کې میرمنې له مهمو فیصلو څخه لري ساتل کیږي. مجلې کې چې افغان میرمنو خبرداري ورکړي چې په تیر یو لسیزه کې د تعلیم، صحت او د ژوند بنیادی ضرورتونه به برخې پاتې شوې دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه. قرغیزستان هغه قانون منظور کړی چې په اورو اساسي اقتصادي ټولنه کې د دې هیواد غړیتوب ته لار پرانیزي. د قرغیزستان ولسمشر الماسبیک اتنبایوف تیر ورځ وویل دا اقدام د هیواد د ملي امنیت په ګټه دی. له دې سره به د منځنۍ اسیا د هیواد نور هم روسیې ته نږدې سي. د دې موضوع په اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزی ځانګړي رپورټ خپور کړی چې احمد تکلی وړاندې کوي.
د قرغیزستان ولسمشر الماس بیک اتمبایف پرون هغه سند لاسلیک کړ چې لمخې د دې هیواد د اروپا آسیا په اقتصادي ټولنه کې د غړیتوب لپاره ټول لازم شرایط مني. د دې سند د لاسلیک په مراسمو کې اتمبایف وویل د نړۍ په یوې سترې اقتصادي ټولنې کې ګډون د قرغیزستان له ملي ګټو سره بشپړ مطابقت لري. د زیاته کړه اوس یې هیواد دا امکان ترلاسه کوي چې د دې ټولنې د نورو غړو هیوادونو اقتصاد، پانګې او سوداګرۍ ته په خپله خاوره کې وده ورکړي. قرغیزستان له روسیې، قزاقستان، بلاروس او ارمنستان سره په دې ټولنه کې یو ځای کیږي. د اروپا آسیا په اقتصادي ټولنه کې د قرغیزستان ګډون باید د ټولنې د نورو غړو د پارلمانونو لخوا تصویب شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین جدي هلې ځلې پیل کړي چې د پخواني شوروي اتحاد د جمهوریتونو پام د ټولنې ته راواړوي. د دې سند لاسلیک قرغیزستان په داسې حال کې روسیې ته ورنږدې کوي چې لویدیځو هیوادونو د اوکراین د کړکېچ له کبله له روسیې څخه فاصله نیولې. د لویدیځ اقتصادي بندیزونو او د تیر کال په اوږدو کې د تیلو د بیې ناڅاپي ټیټېدو په بیلاروس او د پخواني شوروي اتحاد د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې هم یو لړ ستونزې رامنځته کړې. د اروپا آسیا د اقتصادي ټولنې هدف دا دی چې د غړو هیوادونو په قلمرونو کې د تجارتي مالونو آزاد تګ راتګ ته لاره هواره کړي. دا ټولنه اروپایي ټولنې ته چې 28 غړي هیوادونه لري ورته ده. یاده شوې ټولنه که څه هم یو تجارتي بلاک بلل کېږي، خو د پخواني شوروي غړي هیوادونه وایي چې ښایي مسکو د دې ټولنې له اقتصادي وزن څخه د سیاسي اهدافو لپاره کار واخلي. روسیې هڅه وکړه چې اوکراین هم په دې ټولنه کې شامل کړي، خو په اوکراین کې د هغې مخالفینو دا د روسیې د نفوذ یوه وسیله وبلله او ویې ویل د روسیې وروستی هدف دا دی چې پخوانی شوروي اتحاد په یوه بله بڼه راژوندی کړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په دې وروستیو کې په پېښور او د خیبر پښتونخوا په ځینو نورو سیمو کې توپانی بارانونه نه یوازې خلکو ته مرګ ژوبله واړوله، بلکې فصلونه یې هم خراب کړل. دې ته ورته بارانونه د هند په ځینو ایالتونو کې هم په پراخه کچه ځاني او مالي زیانونه پېښ کړي دي. شنونکي د دې بې وخت او توپانی بارانونو لامل د جنوبي اسیا په هوا یا اقلیم کې بدلون بولي. فارن پالیسي مجلې پر دې موضوع لیکنه کړې ده چې تفصیل به لنډې د میز خوروسته واوري. فارن پالیسی مجلې د مقالې په پیل کې لیکلي چې یو پلو د اپریل په میاشت کې تر تمه وړاندې سوو بارانونو د پاکستان په خیبر پښتونخوا کې لږ تر لږ 30 کسان ووژل. بل پلو هم دې ته ورته بې موسمه زورورو بارانونو د هند په پنجاب، هریانا او اتر پردیش ایالت کې په پراخه کچه د غنمو فصلونه له منځه یوړل. مجلل کې په اب او هوا کې بدلون داسې مسله نه ده لکه ترهګری او د ایټمی وسلو زیاتیدونکو سیالي کوم چې للسی زورای سي داسې م اغیزمنه کړی ده. په اب او هوا کې بدلون یو داسې ننګونه ده چې له لویو ریاستونو سره په اتحادونو او یا زیاتو پوځي خرڅونو یې مخه نسی نیول کېدی. فارن پالیسی لیکي چې یو بل مهمه خبره ده هم ده چې که د سیمې ریاستونه جلا جلا د دې مسلې د هواري لپاره کار وکړي هم نو به کافي نه وي. د مجلې په لیکنه کچیري د دې سیمې هوادونه وغواړي چې په آب او هوا کې د بدلون له اغیز د ځان ساتنې په لړ کې پرمختګ وکړي نو به په ګډه کار کوي. په آب او هوا کې د بدلون اغیز پر داسې یو سیمه دی چې لا هم زراعت د دې سیمې په اقتصادي پرمختګ کې د پاموړ برخه اچوي. فارن پالیسی د نړیوال بینک د معلوماتو پر اساس لیکي چې د هند د مزدورانو نږدې نیمه برخه او د پاکستان د مزدورانو 40% په زراعت او له هغه سره په تړلې برخو کې کارونه کوي. مجله زیاتوي په جنوبی اسیا کې چې په آب هوا کې د بدلون له کبله کومې ننګونې رامنځته شوي دي هغه ته ځواب ویانه په همکارۍ کې د کمی له کبله اغیزمنه کیږي. د فارن پالیسی په لیکنه جنوبی آسیا د نړۍ یو له هغو سیمو ده چې لږ سره پیلې ده او دا سیمه په دې برخه کې د ستونزو هواري لپاره مستقله تګلاره نه لري. مجله پر مخ لیکي چې د دې سیمې لپاره په آب و هوا کې تر بدلون بل لوی ننګونه نسته او په کار ده چې د سیمې هیوادونه دې مسلې ته لومړیتوب ورکړي. په آب و هوا کې د بدلون په اړه د روان کال په نومبر میاشت کې په پیرس کې کېدونکې خبرې اترې د هند او پاکستان لپاره یو ښه موقعه ده چې د مستقلو سلام مشورو لپاره یو تګلاره جوړه کړي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکې
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سحر شپګونه تر سحر 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
رویټرز خبري ایجنټس په یو لیکنه کې د پاکستان او امریکا اړیکې څېړلې. په لیکنه کې هغه دلیلونه ورکړل سوي چې ولې یو هیواد خپل ملګري هیواد درواغو زغملو ته تیاریږي. لیکنه د القاعده په خواني مشر اسامه بن لادن د وژنې عملیات په تناظر کې دلیل ورکړی چې پر دې سربیره چې اسامه بن لادن په پاکستان کې میشتو او هلته ومندل سو، خو امریکا پر دې هرڅه غلي پاتې سو. د لیکنې لنډیز ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
رویټرز خبری ایجنټس په یو مقاله کې پوښتنه راپورته کوي چې ولې ځینې وخت ملګري هیوادونه د یو بل دروغ سغمي. ایجنټس د پاکستان او امریکا ترمنځ تعلقاتو په اړه وایي چې په ترهګریزې جګړه کې د واشنگټن لخوا پر اسلام آباد تکیه کول د دغه هیواد لپاره ضروری و. که څه هم ځینې وخت کې دیشي واشنگټن په دې باور پاتې شوی دی چې اعتماد ته نقصان رسېدلی دی او ناروا ګټه ترې اخیستل شوې ده، خو بیا د امریکا د دفاع وزارت ته په افغانستان کې د جګړې لپاره د سیمې په هوایي حدودو کې د تیرېدلو حق او د الوتکو د اډو لپاره ضرورت و. نو ځکه دا مهم و چې له پاکستان سره سفارتي تعلقات ښه وي. ایجنټس په دې وروستیو کې په لندن ریویو آف بکس نومي مجله کې د لیکوال سیمور هرش ته مقالې حواله ورکوي چې د اسامه بن لادن د نیولو لپاره په امریکایي کاروایي کې د پاکستان ممکنه ستونزمن رول په ډاګه شوی دی. هرش په خپله مقاله کې تور لګولی دی چې اسلام آباد د شپږو کالو لپاره اسامه بن لادن د دې باوجود په قید کې ساتلی و چې امریکایي استخباراتي اداره یې په لټه کې وه. رویټرز د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د خبریال کارلو ټاګال په حواله لیکي چې هغه هم د هرش لزینو تورونو سره اتفاق کوي. تیره اونۍ د هغې په مقاله کې لیکل شوي دي چې د امریکا حکومت په دې خبر و چې پاکستان یې هڅو ته تاوان رسوي، خو د دغه مسلې د نه په ډاګه کولو انتخاب یې وکړ. ایجنټس پوښتنه راپورته کوي چې په داسې حال کې بیا واشنگټن ته د یو ملګري لخوا دروغ د زغملو وړ دي او که نه، او یا ورله هغه مشران له پامه غورځول ضروري دي چې د ملګري هیواد دروغ پټوي. کله چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما د بن لادن د وژنې اعلان وکړ، نو هغه وخت یې دا هم وویل چې د پاکستان د همکاري له امله امریکا ته ممکن شوه چې د اوسامه د کور درک ولګوي، خو د هش په خبره کې دیشي داسې نه و. ایجنټس وایي چې اکثره د یو خراب ملګري د نه پرېښودلو ډېر ښه وجوهات وي. د مثال په توګه په خطرناک وخت کې د سفارتي تعلقاتو د پرې کېدلو د نتیجو نه دا ښه وي چې د روغې وزغمل شي. د ایجنټس په خبره پاکستان هغه وخت په افغانستان کې د امریکا په مداخلت کې لاجستیکي مرسته کوله. که چېرې اوباما د پاکستان په بېوفایي خبر وو، نو کېدی شي هغه وخت دا مسله نه په ډاګه کول یوه سمه فیصله وه. رویټرز لیکي په کال 2004 کې واشنگټن په ترهګریزې جګړه کې اسلام آباد یو مهم اتحادي وبللو چې ورسره پوځي مرسته وکړه. د دې سربیره امریکا د غیر قانوني اټومي ازموینې په سر په پاکستان لګېدلي اقتصادي بندیزونه هم لرې کړل، خو د یو ملګري په توګه د اسلام آباد په ګټور رول پوښتنې پیدا شوې دي. ایجنټس لیکي اوس وخت راغلی دی چې باید واشنگټن خپل رښتینی ملګري وپیژني او زیاتوي چې کېدی شي پاکستان په دې کې شامل نه وي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
لرون پوهان وایي د لوګر د میسو کان په سیمه کې د برنس دو شاوخوا 15000 کلن پخوانی شار نشي پیدا کړی دی. دوی وایي هلته چې څه مندل سوي شاید د بودیزم افغانستان او نړۍ تاریخ له سره ولیکي. لرون پوهان وایي د اینک د میسو ساحه یو وخت د بودا مذهب مرکز و او د نړۍ له بیلابیلو سیمو بودایان همدې سیمې ته زیارت ته ورتلل. اسمت ساروان تفصیل وړاندې کوي.
لرغون پیژندونکو د لوګر د عینک میسو د کان په ساحه کې د برونز د دورې د 15000 کاله پخوانی ښار نشې موندلې دي. د دوی په وینا دا ښار په دې سیمه کې د بودایي ښار لاندې دی. د دې سیمې یوازې په 10% برخه کې کیندنې شوې دي، خو څه چې په دې ځای کې موندل شوي د بودیزم افغانستان او نړۍ تاریخ لسره لیکي. د عینک د میسو ساحه یو وخت د وریښمو په لار کې و. د نړۍ د ګوټ ګوټ بودایان په همدغه ځای کې زیارت ته راتلل او د زرګونو کلونو په مخه د سیمې یو تر ټولو غوړېدلی ښار و. د عینک د میسو کان لومړی پلا په 1980 لسیزه کې بیا وموندل شو. کلونه وروسته لرغون پیژندونکي وتوانېدل چې بودایي ښار ته پکې لاره ومومي، خو په دغه ښار کې تر 2009 میلادي کال پورې هیڅ راز کیندنې ونه شوې. له همدغه کال را په دیخوا حیرانوونکي لرغوني آثار وموندل شول. په لسګونو بې ساري او تر دې مخکې نه لیدل شوي ستوپې او ټمپلونه یا د بودایانو عبادت ځایونه، د راهبانو خونې، په زرګونو تاریخي قطعې او شاوخوا شپږ سوه د بودا لوی مجسمې چې د طالبانو له لورې د بامیان د ویجاړو شویو مجسمو همردي موندل شوی دی. لرغون پوهانو لکلی آثار هم موندلی دی. دا آثار چې د څارو پر پوستکي او نورو شیانو لیکل شوي د بودایي تمدن تر ټولو پخواني لیکلي آثار دي. خو د برونز د اثر د ښار د موندلو مسأله چې تر بودایي ښار لاندې په خاورو کې پټ وو د دې سیمې لرغونتوب لا بې ساری کړ. د افغانستان د لرغونپوهنې د ریاست رئیس قدیر تیموري وایي چې تر دې مخکې هم په افغانستان کې د برونز د دورې آثار موندل شوي دي.
شاید کل مستیم کار میره با مساینه که کار شروع شده و ترواس پاری موش هر حسد که هم پیدا شده ترواس پاری مکمل مربوط به دوری بودی رو برده همون تا بعد اثر مربوط به حسد برونز که مشاهده شده مثلا تیکر و اثر تیلیدی در من ترواس پاری از موش فعالیتونه مکمل مشخص به حسد بودا کردیم. مشکل شد که به نور دورو پا باره که افیاد و تحقیقات رو
ده لوگر ده مسی عینک لرغونی آثار پدی خاطر لخطر سر مخامخ دی چه پدی سیمه که ده نره ده مسو دو همستر کان موجود دی. ده افغانستان حکومت پا 2001 میلادی کال ده دی کان ده استخراج قرار داد ده چین ده پولاد و کانونو لدولتی شرکت MCC سر لاستی کرد. ده چینای شرکت غواری چه لدی کانه ده 100 میلیارد دالر رو پا ارزش مس استخراج کری.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
په اسلام آباد کې علامه اقبال پوهنتون د پښتو ژبې نومیالی لیکوال زیتون بانو په ویاړ غونډه کړې. په پرونی غونډه کې پوهانو د زیتون بانو پر فن او شخصیت خبرې وکړې. نومیالی لیکوال ممبر شفق مشال راډیو ته وویل زیتون بانو د ښځو پر مسلو زیاتې لیکنې کړې وې. د پېښور پوهنتون د پښتو څانګې مشر عباسین یوسفزی وایي زیتون بانو په خپل قلم د انسانیت او پښتونولۍ درس ورکوي. تفصیل سراج ظهیر راکوي.
په دې موقعه اسلام آباد کې اوسیدونکي د پښتو ژبې لیکوال او شاعر ممبر شفق مشال ریډیو ته وویل چې زیتون بانو په پښتو ادب کې او په خاص توګه په افسانه کې ډېر لوی نوم پیدا کړی چې د پښتو د نقادانو سره سره یې د نورو ژبو لیکوالانو هم اعتراف کړی دی.
محترمه زیتون بانو جدید پښتو ادب کې یو پیژندل شخصیت او د افسانه نگارۍ د فن په حواله یو معتبره حواله ده. دا یو داسې مېرمن لیکوال ده چې د دې د افسانې موضوع هم عموما مرمنی وی او د کورنو حالاتو عکسونه پیش کړی دي. نو په فنی ډول د دغه حقونو غوښتنه کړې ده او موږ د دې په فن باندې د خپل فن په ډېره ښه طریقه په خلکو باندې پیژندلیم دی او منلیم دی.
مشال ریډیو چې کله د علامه اقبال اوپن یونیورسيټي د پښتو څانګې د مشر ډاکټر عبدالله جان عبید نه د دې دستوري د تابعیا کولو مقصد و پښتو نو نوموړي وی چې دوی د پښتو ادب ځلانده ادیبانو ته خراج د کول غواړي چې دارنګ د هغوی ډاټ ګیرنه وشي او نو لیکوالانو ته یو تحریک ورکړل شي
چې زمونږ کوم لیجنډ رائټرز دي لکه زیتون بانو دا شنو شو مونږ چې دا مخ په مخ باندې زمونږ طالب علمانو سره او بیا ستاسو په ذریعہ باندې ټولو پښتنو ته دا آواز ورسی داغي افسانې هم دي داغي ناولونه هم دي داغي شاعري هم ده داغي صحافتي سفر هم دي دا ټول دا یو هغه سیس چې په کتابونو کې لولې یو هغه سیس چې مخ په مخ داغي نه خپل څوک چې داغي سفر بنیاد گزار دی داغی نواری مظاہرہ داغی فائدہ بندی کم نوی رائٹر چکم دی آغی تتی یوگی تحریکم ملاوی گی دا سلسلہ چکم دا دا بمنگا جاری ساتو
کلی چی مشال ریڈیو لافتان نگار زیتون بانو نو پختل چی دا دارنگ پروگرامونو او دسترونا دا پختو جبی لکوالانو تا سمر گٹر رسی نو حاغی اوی چی لدی یوازی دا پختو ادب او جبی تا گٹر رسی او لکوال تی اس فائدہ نشتا
لکوالو فائدہ دارا چی اگر یو گورے چی کمزوری دی کرینی شکولے یا آلا دا چی چیش پلا گزارن شکولے پتا چی حالا دا پو خیر دا چی انچو بنونا لکا سنگا چی داو دا دا یو مستای خپل دا گدے اگر ادبی اگر ارخلے چی با ہر جائی کی کم سابی حیثیت تی اور پا ہر کلے کی مارو دی سو انجمونونا قائم کی ادبی اگر پزاری اگر دی زکاة و خیرات نا دا غیم دا تا سی مدد سنگا چی دا کور کدی اوبر مدد تو چی اگر دا پتا مولا لگو چی دا غیم مدد کی پتا سی کنی رو بانی دا دیوشی
دستور کی گډونوال د پیښور اسلامیه کالج یونیورسيټي د پښتو څنګ مشر لیکوال او شاعر اباسین سبزی مشال ریډیو ته اووی چې زیتون بانو تل د پښتنو خزینو مسلې او د هغې حل په ګوته کړی دی نو په دا حواله دا د زنانو د حقونو مبارزه ده
د افسانه نگار نظر چې دی هغه ډېر شوخ دی ډېر تیره دی نو چې کله دوی لیک کوي نو په هغې کې دغه ټولې مسلې تر د دوی پورې چا په دومره ښکلي انداز نه وي بیان کړی او د هغې حل هم په ګوته کړی دی چې د مسلو حل به څنګه راوي بل دا چې د معاشرې دننه کوم اخلاقی خامۍ کمزوري دی هغه هم په نخښه کړې دي او چې کوم اخلاقی او کرداري او روایتي عظمتونه دي نو هغه مخ په وړاندې راوړي دي نو د زیتون بانو بیبي قلم چې دی هغه ډېر پښتون قلم دی ډېر زیرک قلم دی او د انسانیت د ښېګړې د انسانیت د عظمت دی او د قلم د حرمت قائل دی
د ذکر د زیتون بانو په کال 1928 کې د جون په 13 نیټه د پېښور په سپینه ډیری کې د پیر سید سلطان محمود کرا سترګې غړولې دي او تر شپاړسم یې سبق ویلی او په کال 1958 کې چې په لسم کې سبق ویلو لومړی افسانه هندارې چاپ شوه او دغ رنګ یې په باقاعده توګه د لیک پیل وکړو او تر دې دمه یې 14 کتابونه لیکلي چې پکې 8 د پښتو او 3 د اردو ژبې شامل دي سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
د سولې پر لور
یو ناڅا بدرزو شو پستر کو باندې توره تیر شو ایست نری دل بس دغه مړی مراد
هر طرح کر بدرنګ زکه چې داغه مینه لژون د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کوم دی ختمیږي دا د سولې आवाज دی د ادم تشدد आवाज
موږ خو اندو مین دي نور نه غواړي چې نور د بیگنا زمونو خاطر بوتونه ته کینی ټول ته خپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
ور وخت په وخت جاتیږي ضرورت دی خبره دی چې دغه ور څنګه مرشي
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاري او د خپلو حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
تیر ورځ په خوست کې هم د یو شمیر لیکوالو او فرنګیانو لخوا د افغانستان د یو شمیر نورو سیمو په شان د کتابونې ول منزل سو د دې ناست یو شمیر ګډونوالو په خپل خبرو کې پر دې ټینګار وکړ چې کوشش به وکړي چې ترڅو د ټولنې په ځوان کول کې د کتاب لوستنې او مطالعې کلتور ته وده ورکړي نجیب الله خیل په دې اړه رپورت لري
په خوست کې یو شمېر لیکوال او فرهنګیان وایي چې دا مهال په خلکو کې په ځانګړي ډول د ځوانانو په منځ کې د کتاب لیکنې او د کتاب د مطالعې دود په خورېدو دی او خلک تر پخوا زیات کتابونه رانیسي او لولي دوی زیاتوي که څه هم د ټولنې پرمختګ تر ډېره علمي کتابونو مطالعه او زده کړې پورې تړلی خو په دې ځای کې اکثره ځوانان کیسه یي ژانرونه او شعري ټولګې خوښوي چې د دوی په وینا د دې ژانر مطالعه هم د علمي مطالعې د دودولو لپاره اغېزمنه تمامېږي په خوست کې د کتاب اونۍ لمانځغونډه چې د اطلاعات او فرهنګ ریاست په نوښت د ګڼو لیکوالو او فرهنګیانو په ګډون جوړه شوې وه لیکوال او ژورنالیست سپین روان نورزی وویل
د کتاب پلورنځیو د ارقامو له مخې علمي کتابونو تنده هم یو څه پیدا شوې ده ځکه اوس پانتون دی بعضې ځوانان غواړي چې علمي کتابونه واخلي خو ډیری مارکیټ چې دی هغه دغې ناولونو شعرونو لنډو کیسو او د نورو بېلابېلو کیسیزو ژانرونو کتابونه ډېر ګرم دي
شاعر او خبریال طالب منګل وایي چې په خوست کې د کتابونو د چاپ او خپراوي لپاره د تخنیکی اسانتیاو او چاپخانو نشتون او په همدې توګه د مسؤولو ادارو لخوا د لیکوالو نه هڅونې پا په دې ولایت کې د کتاب لیکنې او کتاب د مطالعې بهیر کمزوری کړی دی.
په خوست کې مونږ لیکوالان هم لرو، شاعران هم لرو، او په زیاته کچه کتابونه چاپ شوي هم دي، خو لکه څنګه چې په ځینو نورو فرهنګي سیمو کې دی په هغه اندازه سره دلته نشته. د مطبعو په برخه کې ستونزه موجوده ده، د لیکوالانو د هڅولو په برخه کې ستونزه موجوده ده.
د خوست یو تن ځوان لیکوال سیف الله غریبیار چې د خپل لږ عمر په اوږدو کې د روغتیا، ارواپوهنې، ادب، اسلامیاتو او نورو ټولنیزو برخو کې 15 عنوانه بیلابیل کتابونه لیکلي او ژباړلي دي، بیا وایي چې که څوک ژباړي او کتاب لیکنې ته د ورځې لږه برخه هم بیله کړي نو دا کار کولی شي.
ډېر کتابونه او په اوس کې په طب او ارواپوهنه کې ژباړم او لیکم، ځکه چې دا مې یو خپل مسلک دی او بل مې ارواپوهنه د ذوق برابره ده.
وزیر محمد روغ لیونی په افغانستان کې د پښتو ژبې هغه استثنایي شاعر دی چې په دې ژبې 23 عنوانه شعري ټولګي چاپ او خبری شویدی. دای چه ساده او عام فهم شاعری کوي وای چې
از اول چې پیښور کوم کتابونه بچپ کول بیا به خوستر لګل بیا به خوسته یو سړی ته وچې خلکو په پیدا خو څه کوي چې په بسکل بسوره ته کتاب بیا نو دا یو نیم شاعر او پد صاحب د شعر دی چې شعر باید ساده وي خو جوش پکې وي، پیغام پکې وي، یو مینه محبت پکې وي چې چاته یو پیغام ورکي ان غټه وخلی.
دا په داسې حال کې چې په ورته توګه د خوست په گاوند پکتیکا ولایت کې هم د اطلاعات او فرهنګ ریاست لینکن مرکز او یو شمیر مدني ټولنو د کتاب اونۍ ولمانځل شوه. د پکتیکا فرهنګیانو هم د خوست په شان د یاد ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د یو شمیر اساسي کتابتونونو د جوړولو غوښتنه وکړه.
په دې خپرونه کې د پښتنو ښځو د ژوند حال درکوو.
پوری کا نواله داری شي پکې باندې نو اخو له چانل کې کې
کې
د هر شورو پورس په کم یولس بجې او د هر زیارت پورس په کم 2 بجې. لما فرخنده اسد سر